ډیر تکلیفونه دي خلکو ته، نو بعضی وخت کې طبعا سړی نه بے کولی کیږي، مانم سوی ده. مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې، خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي. یو کس یو چانه قرض اخیستی وي، هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کی د مالی مسایلو له وجې. یو بل خبره دی، ټلیفون د ټلیفون کې دا دروغ او دا بے کولی دا شیان ډیر سړی نه ویل کیږي.
ټولنیز ژوند کې، په کاروبار او راکړه ورکړه کې، په ملګرتیاو کې، په تړونونو کې، د پخلا کېدو په وخت کې، په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی. موږ ګورو چې بانکونه، د پیسو د حوالې سیستم، چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وای
چا سره د خپل وس نه زیات تعهد یعنی وعده نه کی، ځکه چې په کار باندې زما وس او توان نه سیګولې او بل مسلمان په غو باندې وزور او مواغه ته ز چر بغړ وعده ورک مرتهم چې بنده نو سبا ستا کار زکوي شم، ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري. یو دا سی چې کله انسان د پر یو مشکل پیدا کیږي، مثال ز اکثر کوشش دا کوم چې چا سره قول نه کوم، کچیر ته قول کوم باغ ورځ باندې مشکل راځي، ما ته مشکل پیخي خپل قول باندې وفا نشم کولای، باید مخ د مخ کاست ټلیفون کم یا احوال ورته رسوم چې ورور تاسو سره ما دغه وعده کړو اوس نشم کولای. دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې اوزل بد قول شي، یو داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کار نه، ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده. بیا هم یو چا سره وعده کوي هغه کې انشاءالله حرف ویل، بیا علما ته جواز ورکړي چې انشاءالله وایي، هغه اراده کوي وعده نه اراده. بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځای وعده ونه کړو، ول هدا توان نه زیات وعده ونه کړو.
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ خپل قوله اوختل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی. په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونه کړي.
بد قولی یا خلاف الوعد، وعده خلافی، دا په اسلام کې ښه خبره نه ده، ناوړه عمل دی. د قران شان په آیاتونو کې هم همدارنګه بد قولی وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده. الله تبارک وتعالی دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی، لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود، تاسو وفا وکړئ په خپل وعدو باندې، نو وعده خلافی مکوي. چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې، چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي، او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیر کوي، دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي. یو چا سره وعده کوي بیا د هغه خلاف کوي، عمل پی باندې نه کوي، نو دې ته بد قولی یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي. دا په حدیثو کې منع راغلی دي، نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده.
دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
احمد صاحب د کابل اوسیدونکی یم. بد قولی خو ډیر یو بد عمل دی، او څوک چې خپل قول باندې نه ولار باید چا سره قول ور نه کړي، او بد قولی د اسلام په دین کې هم ناروا بلل شوی دی.
وجمم د لوګر ولایت اوسیدونکې، بد قولی ډیر یو بد کار ده. څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې، خلک خفه کیږي، نا امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي، هغه درته بد قولی کول ډیر بد کار ده. انسانان باید دا کار نه ونه کوي، باید خپل قول باندې ولاړ وي، همیشه هغه چې چولې په خپل قول او اراده باندې ودری.
پس لغمان نمیگم، لغمان ولایت قرغی ولسوالی. بدقولی دی یو غیر اسلامی کار ده، او وایي څوک بدقولی ونه کړي چا سره، یو چا کې مثال دی قول دی ادا کولو اړتیا نه وي چې چا سره ونه کړي، بدقولی ښه کار نه ده.
زه نوید ځلان یم، آهنګر یم، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
درنو دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په دې وروستیو کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي. علت یې تاسو څه بولئ؟ دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښتو نه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. د موږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. د موږ ټولنه، د موږ کورنۍ، د موږ اجتماع، دا ټول د دې جنګ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي، دا د موږ فرهنګ متاثره کړي. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیاتې دي. اول به درځو د کورنۍ ته، که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسې محاسبه کړي، که دا ښځه اوسي، که دا نر اوسي، که دا پلار اوسي، که دا مور اوسي، که دا زوی اوسي، دغه عهد شکن اوسي یا په دې خپل قرار او تعهد هغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا موږ پلار، دا موږ مشر، دا موږ مور، په خپله خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړه سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا ده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار روان وي چې هغه یو برخه دغه تعهد یا پیمان شکنی ده.
استاد، هغه کسان چې یعنی بدقوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاسې ګورو موږ غل، غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یو کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوه مرجع ټولنه ده، درې مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک، هر ورځ خو څوک بسو د مسجد جمعې پر اس کوزي، دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا صاحب نن د خطبه دی، همیشه دینی چاري، نن اجتماعي چاري باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ډیر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډیر خلونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتي مهلورو، مثلا وزارت د ځوانانو، وسخنو په مهنت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې مدغم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. د مدني ټولنې چې د خو یو پل درابط ده د دولت او د خلکو ترمنځ، کومه ستونزه ده چې د مدني ټولنې په دې؟ موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پینګ لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابره کړو، دوی په دغه لاره باندې، دغه لارې نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپله ټولنه له واده خلافۍ وساتي، تر څو یو ریښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خی چاری.
کپو ہے تم چھ پر جڑا دل کچھ نہ